Sortit.
احمد شیبریم دا سدی رړو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم لمړی هم خبرونه په کابل کې تیر شپه د مسافرو د یو بس ته چپکې دوه په پیښه کې لشتر لږه 15 کسان وشل شوې دي. دا پیښه سهار وختي د کابل په ارغندې سیمه کې رامنځته شوې ده. بس د افغانستان له جنوبه د کابل په خوا روان وو او د هلمند او کندهار مسافر پکې سپاره وو. البته د ځینو نورو ولایتونو مسافر هم په دې بس کې سپاره وو. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د بې احتیاطۍ په نتیجه کې رامنځته شوې ده او په پیښه کې 20 کسان ټپیان دي. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغه ده چې په هرات ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو بس اور واخیست او 9 کسان پکې ووژل شول. د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړیو استازو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي خدماتو د راپور له مخې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان استازو په افغانستان کې د وروستیو سیاسي، امنیتي او بشري پرمختګونو په اړه بحث وکړ. د غونډې ګډونوالو د افغانستان په اړه د ګډو ګټو په اړه د خبرو اترو لپاره د منظم خپلواک سیمه ییز چوکاټ ته جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړ. دا غونډه د دوشنبه پروس په داسې حال کې ترسره شوه چې له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د امنیتي ګواښونو د خپرېدو او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې دوام لري. د بریتانیا تلګراف ورځپاڼې د طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی له هر چا سره کار ته چمتو دي چې افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي. دغه ورځپاڼې د یو طالب چارواکي په وینا چې نوم یې په راپور کې نه دی یاد شوی لیکلي چې بریتانیا هر څوک افغانستان ته بیرته ستنوي طالبان به یې ومني. دغه کس ویلي چې د دې کار په بدل کې طالبان له بریتانیا پیسې نه غواړي خو افغانستان ته د ستنېدونکو لپاره به د مرستې هرکلی وکړي. دا وروسته لاغه چې د بریتانیا ریفارم یو کې په نوم سیاسي ګوند مشر نایجل فراج د سیشن بی پروز د انتخاباتو ګټلو په صورت کې د سلګونو سره پناه غوښتونکو په ایستلو د ایستلو ژمنه وکړه. په راپور کې راغلي چې شاغل فراش د خپل اعلان پر مهال دا هم ویل چې افغانستان غونډې هیوادونو ته په کډوالو د بیرته منلو لپاره 2 میلیارد پاوند مرسته چمتو کړي او پر هغو هیوادونو به بندیز ولګوي چې په دې برخه کې همکاري ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې څارونکي ایران ته ورغلي دي. د عباس رخچی په وینا یو شمېر رسنیو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي څارونکي د ایران د ملي امنیت دالي شورا په موافقه ایران ته تللي دي. روټرز اژانس د شاغل عراقچی په وینا ویل چې تر دې دمه د اټومي انرژي لنډیواله ادارې سره کومه نوې موافقه نه ده شوې. خو د بو شهر د اټومي پټي د سونګ موادو بدلول باید د نړیواله ادارې د پلټونکو تر څارنه لاندې تر سره شي. د بو شهر مرکز د جون په میاشت کې د اسرائیل د بریټ پر مهال نه دی وشتل شوی خو تهران د فورداو نتنس پر اټومي تاسیساتو د جون د میاشتې تر حمله وروسته لنډیواله اټومي انرژي سره په دې مرکزونو کې همکاري وځندوله. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دغه هیواد په شپږو سیمو کې د روسي په هوایي بریدونو کې 3 کسان وژل شوي او تر 3000 زیات کورونه له برېښنا څخه بې برخې شوي دي. د اوکراین د انرژي وزارت دا بریدونه د ملکی زیربناو د ویجاړولو قصدي هڅې بللې دي. په خرسون سیمه کې 2 کاروندګر او یو ایواتیا کلن نشته په بریدونو کې وژل شوي دي. په ورته وخت کې روسي دا کړې چې په دنسک سیمه کې یو بل کلی نیولای دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري. د کابل په ارغندې سیمه کې د بس د وښتو د پیښې اکثر قربانیان د هلمند او کندهار دي او د څو نورو ولایتونو خلک هم پکې ژوند له لاسه ورکړي.
موږ سره د ننګرهار پوهنتون د حقوقو په فاکولټه کې هم صنفي وو. وروسته له فراغت په وطن تلویزیون کې د یو کارمن په صفت باندې دنده پیدا کړې وه.
په خبرونه کې مو د دې خونړۍ پیښې له جزئیاتو خبر وو او له داسې یو مدني فعال سره مو آشنا کوو چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره له جلال آباد کابل ته پلی سفر کړی.
احتیاط کوه استاده، احتیاطي مه کوه، احتیاطي تا موجنی، تا سره ناست وادواله موجنی.
په خوست کې د لسکونو ښوونځیو د ودانیو نیم کارونه له څه باندې 4 کلونو راهیسې پاتې دي.
نه مو کړکی شته، نه مو پلاستر شته، نه مو کانکریټ شته، نه مو اورک چردیوالی شته چې هغه کې په چردیوالی شته، نه برمه شته.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل پارغندې سیمه کې تیر شپه نا وخت د مسافرو د یو بس د وشتول عمل په سلګونو لسکونو کسانو ته مرشوب لا وشتل. جزئیات په دې راپور کې
د اسلام کلا هرات پلار له خونړی ترافیکی بیخې څخه چې لزګونه کسان به کېمړه شول یو ونې ورسره د کابل کندهار د لوی لارې په وګدو کې د ارغندی په سیمه کې ویبل ترافیکی بیخې د لک تر لګه 15 کسانو ژوند واخیست. د طالبانو د حکومت کورنۍ او چارو وزارت وین عبدالمتین قانی کورنۍ ورسنۍ او تویل چې په خطر شپه د اگست پښپګوښتمه د 1500 بس موټر د چپکېدل لامل رامنځته شوی چې 20 نور کسان پکې ټپین شوی هم دي. نو موړي د پیخ لامل د موټر چلوونکي بی احتیاطي بللې په ورته وخت کې د قربانیان یو شمېر خپلوان او د پیخ لاینی دان د پیخز لګوګنون کی بول وی د غړول پیخه تر ډیره د ټرافیکي قوانینو د نمرات کولو لامل رامست کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د غړول پیخو د مخنیوي لپاره اړین او عاجل اقدامات وکړي. د هیواد دقیق قانون د پیخې دی قرباني شوی میوان زرمتی ملګری ازادي رادیو ته وویل چې هغه ته وشکلنو تازه واده کړو.
موږ سره د ننګرهار پانتون د حقوق فاکولټه کې هم سنفیو وروسته له فراغت په وطن تلویزیون کې د یو کارمن په صفت باندې دنده پیدا کړې و. کابل پندار په لوی اداره په ویترات کې حادثه کې خپل ژوند بایللې ده او موږ پرې خوشاله یو.
د پیخ یو عیني شاهد د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دا پتیرو نګدی اته ورځ کې په افغانستان کې دوهمه خونړی ټرافیک پیخه د چلسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوب لاوړي. د روان اگست په 19 د اسلام کلا هرات پلار ل ایران درستنیدونکو کډوالو یو بس موټر د تیلو لیو ټانکر سره ټکر وکړ چې لامل یې نګدی اتیا کسان مرشول. د هغه پیخ لامل هم د موټرو تیزتګ او د موټر چلوونکو بی احتیاطي بلل شوی و چې پراخ کورنۍ او نړیوال خبرګون نه هم لرل. په افغانستان کې ترافیکی قوانینو ته نه پاملرنه او د منظم ترافیکی سیستم نشټوالي هغه عوامل دي چې لامل یې د غډول خنړی پیخ رامست کیږي. د طالبانو د حکومت کورنۍ او چارو وزارت د ترافیک عمومي ریاست وړاندې ویلي چې د روان 1403 مریض کال د جدي لپاره په ټول افغانستان کې د ترافیکی پیخ لامل 2000 کسان مړ شوی او 900 ټپین شوی دي.
د کابل پارغندی کې د تیر شپې د بس چپکېدو د قربانیانو شمیر 15 تنو ته رسیدل. تیرونه د اگست په 19 د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله 9 کسان مړ شول. دا د افغانستان په ترافیکي پیښو کې یو لوی پیښه ده چې د قربانیانو شمیر زیات دی. خو د تیر میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2809 ترافیکي پیښې په افغانستان کې ثبت شوې وې چې له امله 1141 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د دې ترڅنګ پروسه شکل په همدې موده کې 3012 کسان د ترافیکي پیښو له امله ټپین شوي وو. د افغانستان په لویو لارو د بسونو ټکر زیات دی او شاید د دې لپاره د ټکرونو تسترګې وراوړي چې قربانیان ډیر وي. خو هغه بسونه چې په شهرونو کې دننه تګ راتګ کوي د هغوی د ټکر پیښې لږې وي. علت یې څه دی؟ د کابل د ملي بس د پخواني رئیس عبدالولي سعد نظر مې اخیستی.
تر ډیره هغه ملي بس چې د ملي بس وظیفه چې د شهر چې خاري ترانسپورټیشن ده په خورونو کې تر ډیره هغه پورې د موټرونو د وسایلو سرعت کم وي او ترافیکي حوادث منځته نه راځي. تر ډیره هغه په چیرته داسې معمولي ترافیکي حادثه راشي هغو کې هم خلکو ته داسې حادثه نه پیښیږي چې خلکو ته زیان پکې ورسي، یعنی انسانانو ته زیان پکې ورسي.
سات سب کوم ورکې چې تاسو مسولیت درلود په هغه وخت کې د دې له خاطر سه ملي بس ټکرونه کې آیا د سی خاص لار شوونی وي سه ل موټروانانو سره تاسو شریکولی او کنه؟
نو ترې هدا موږ چې ډرایور نیسو اول خو د سی ډرایور نه نیسو چې دغه تجربه کوم وي او ډرایوري صحیح نه وي. دا او په ول نه په دوه برخه کې موږ تدیره حدا په خلکو سره په چلن کې او همدارنګ په د غلو مسیر کې د تاک په اړه کې په دوه کې موږ لارښوونه ورته کولې. الحمدلله په وساري برخه کې تقریبا اکثریت ډریوران موږ معیاري نیول او موږ اصول ورته ټاکلي وو. نو په همدې خاطر باندې ترافیکی پیښې ډېرې نه پیښېدل.
تاسو چې اصول مرته ټاکلې دي، ممکن چې دا اصول یو څه توضیح کړئ، څه رقم اصول؟
مثلا ډریور به لسنس ولري او موږ خپل امتحان ځنه اخیسته په خپل کله به چې موږ ډریور استعمالو دغه لپاره مو ځان ته کمیټه ټاکلو امتحان مو ځنه اخیسته کوم ډریور به چې ضعیف وو یا به ډریوري استعین وځه هغه موږ هیڅ نه نیوای په خپل ډریورانو په جام کې نه نیوای او همدارنګه د خلکو سره په نیک چلند باندې چې د خلکو تبني چان کې او په عین حال کې زموږ په هغه کې په بخار کې زموږ استادګان معلومې وي کوم سټاپونه د بس معلومو تدیر ها دا به موږ زموږ د بس نو کوشش کوو چې په خپل هغه استادګانو کې ودرېږي.
دا تاسو استادګا ته اشاره وکړه یا تمزیت، دا شی هم جبري و چې فرضاً یو بس له پامیر سینما حرکت کوي تر میرویس میدان پورې ځي، دی باید په دومره وخت کې ورسی، وخت هم ورته قید و؟
وخت قید و خو په دې راه ته پورې زموږ خار ته وګوره پورې ته هم ده، نو په خپل وخت اکثریت وخت نشي رسیدلی. استدګا یعنی د تمځای نه مې مطلب دا دی چې په زرو مترو کې په یو په دوه زرو مترو کې په دومره اندازه کې یو تمځای دی د زیدو یا د خلکو د پورته کولو لپاره یو ځای مشخص تری.
بله او بخشې په همدغه برخه کې د هدې تمځی پورې زما مطلب دا دی که چېرته لاره خلاصه وي او یو بس د سرعت له خاطر تاسو دغه سي لایحه درلوده چې موټروان باید تر ټاکلي وخت مخکې له آغاز انجام ته ځان ونه رسي استادګات.
په دې کې دا وایم چې موږ هم په کابل ښار کې ترانسپورټي سیستم چې دی داسې په داسې معیاري ډول نه دی لکه څرنګه چې نوو څنګه ترانسپورټ ستاندارد دی. متاسفانه د مخکې وختونه داسې یو سیستم لري جوړ شوی چې موږ په هغه سیستم باندې سټنډارډ فعالیت وړاندې کوي، یعنې معیاري خدمات وړاندې کوي. نو اوس هم موږ خپله کوشش کوو د دو نه چې قرار قرار هغه معیار ته ځان برابر کړو. نو تر ډېره حده پورې ما خو وخت هم درته وویل چې زموږ ښار چې دی پر ارتحام دی داسې حالت امکان لري بخې پک شوی نه وي چې زموږ سرک د خالي وي.
صاد صاحب، کله چې تاسو مسؤلیت درلود ملي بس په هغه وختونو کې داسې حوادث ستاسو په یاد دي چې ملي بس ټکر شوی وي او خراب شوی وي؟
نه، داسې معمولي ټکرونه خو یاد کو موټر سره معمولي لګېدل، هغه خو طبیعي خبره ده چې کله ناکله پېښېږي. خو داسې حالت نه دی پېښ شوی چې موټر دې زیات تخریب شوی وي یا په هغو کې د انسانانو ته زیان پېښ شوی.
کله چې به کوم بس ټکر شو بیا له چلوونکي سره ستاسو چلند څرنګه و؟ که چېرته فرزندای به ملامت و
په دغه برخه کې یو خو مقابل لوری دی. زموږ د ډریورانو لپاره دا اصول و چې په بس ځایو کې موږ ډریوران په دوه ځای کې مسؤلیت درلود، د دې لپاره چې د موټر سره به احتیاطي ونه کړي. نو تر دې راه ده پورې دلته موږ بیا اصول لرل چې بعضې که موټر د بې احتیاطۍ له طریقه ټکر شي نو هغه ډریوران خپله جوړوه. نو په دو خاطر باندې زموږ ترافیکي حادثات ډېر کم.
ستاسو خپله تجربه څه ده په کابل ښار کې کله ناکله ازادي راډیو د ترافیکي پیښو خبر لري او ترلاسه کوي په مختلفو سیمو کې، د شخصي تجربه په اساس کا سات څو راته وست علت ستاسو په نظر څه ښکاري؟
د څه شي نه د ټکر
د ټکر علت
خو تدیر هغه د پوره د زیات سرعت او بی احتیاطي ده. نو که چېرته زموږ تاسو د وران احتیاط وکړي او خپل ډریوري ته متوجه شي او خپل واسطې ته متوجه شي، انشاءالله دغه د ټکر مخنیوی په تدیره خدا وشي.
له ښاغلي سات څخه مننه. مدنی فعال ناصر خان ناصری وای کله چې د اگست په 19 په هرات کې د بس تر ټکر خبر واورید، نیت یې وکړ چې موټروانانو ته خپل پیغام ورسوي. د دا پیغام له جلال آباد تر کابل داسې ورساوه چې دا څه باندې 150 کیلومتره لاره یې پلی ووهله، او موټر چلوونکو ته یې وویل ځان بشخور او در سره ناست کس. د حصارک ولسوالۍ دغه مدني فعال خپل پیغام د زرګونو چاپي پاڼو له لارې هم تر موټر چلوونکو رسولی. زما همکاري له نوموړي سره خبرې کړې دي او دا راپور چمتو کړی دی چې د ښاغلي ناصری په څرګندونو پیل شي.
احتیاط کوه استاده، احتیاطي م کوه، بی احتیاطي تا موجنی، تا سره ناست وادواله موجنی.
له جلال آباد تر کابل دوه ورځې او یو شپه پلی سفر او موټر چلوونکو ته دا پیغام رسول چې په احتیاط موټر وچلوي. ناصر خان ناصری وای دای مخکې هم ځینو ترافیکي پیښو خوښنه کړې و چې د خپل کورنۍ غړي هم پکې وژل شوي، خو د هرات پیښې دومره ودردوه چې نور سمکې ځای ورنه کړ، او دا تصمیم یې ونیو چې د مهمې موضوع ته د موټر چلوونکو د پامړولو په موخه به یاد مدني فعالیت ترسره کوي.
زما د مورکی خدای بخښلی خور هم شهید شوی ده، همدغه ترافیکي پیښه کې همدغسې د ماما بچیان هم شهیدان شوي دي. پک میاشتې کېږي چې دا مبارزه ته مې دوام ورکړی ده، او دغه د هرات پیښې سره مې بیا نو بیخي فیصله وکړه چې زه به د افغانستان ولایت په ولایت او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځم.
ناصر خان ناصری د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. هغه 60 کلن دی، ښوونځی یې تر اتم ټولګي لوستی، واده یې کړی خو ماشومان نه لري. دا چې هغه څنګه وکولی شول دا دومره لار پلی ووهي وایي مخکې هم د ورته فعالیت تجربه درلوده، ځکه د سولې د ولسي حرکت غړی و. هغوی چې له ولایت تر بل ولایت پورې یې پلی لار وهله او تر خلکو یې د سولې پیغام رسولو. نصری وایي چې د دې سفر په ترڅ کې دا پیغام هم د مخامخ خبرو او هم د زرګونو چاپي پاڼو له لارې تر موټر چلوونکو رسولی دی، او د تبلیغاتي پاڼو د چاپ لپاره یې خپلوانو ورسره مرسته کړې ده.
تر 5000 پورې مې پرچی چاپ کړی وي، هم د چانه 500 روپۍ، چانه 100 روپۍ ماماګان مې دي، هغه ته به ورغلم دکان ته. بیا مې یو غټ پوسټر چاپ کړ، کوم څه خلک پوښتنه دغه وګوري.
د نصری په خبره چې خلکو یې د دې کار هرکلی کړی، د سفر په ترڅ کې هم چې چالیدو اوبه او خوراکي توکي به یې ورته راوړل، او د ده دا اقدام یې ستایلو. ناصر خان ناصری زیاتوي چې پخوا به جګړو له افغانانو ډېره قرباني اخیسته، خو په خبره یې اوس ترافیکي پیښو کې په لوړه کچه وژل کېږي.
جنګ خو اوس نشته، اوس دغه بدبختۍ پر وړاندې مبارزه پکار ده. خپل هیوادوالو باندې مې همدغه غږ ده که په داخل کې او که په خارجي هیوادونو کې مسافر وي، نو زما دا غږ دې بدرګه کړي چې موږ هم پوهاوی وکړو په ټول هیواد کې چې دغه غمجنو پیښو نه خلاص شو، دغه غمجنو پیښو مخنیوی وکړو.
ناصر خان ناصری وایي دی چې د دوشنبې په ورځ کابل ته رسېدلی، له څو ورځو دمې وروسته د افغانستان نورو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات ته، چیرې چې څو ورځې مخکې مرګونې ترافیکي پیښه رامنځته شوې، هم سفر وکړي، او د لارې په اوږدو کې به په احتیاط د چلولو پیغام تر موټر چلوونکو ورسوي. د روان مریض کال د زمري اسد پاته ویشتمه د هرات ښار او اسلام قلعه تر منځ د تیلو یو ټانکر موټر سره د یو مسافر وړونکي موټر ټکر چې لیرا نه تاسو راستانه شوي پکې سپاره و. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د 19 ماشومانو په ګډون 9 کسان ووژل. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته بیا د زمري په دیشمه د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي او لارې موټر د جنګېدو له امله 24 تنه ټپیان شول. په افغانستان کې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د دې پیښو له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د لارو خرابوالی او ترافیکي مقرراتو ته پام نه کول ښودل شوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د تېر لمریز کال په مرغومي میاشت کې ویلي وو چې د کال له پیله په دغه هیواد کې په بېلابېلو ترافیکي پیښو کې تر 2000 پورې کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي.
لشخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي، ښوونکي او زده کوونکي په دې ولایت کې د هغو اویا ښوونځیو د ودانیو د بشپړولو غوښتنه کوي چې کارونه یې له څه باندې 4 کلونو راهیسې نیمګړي پاتې دي. په خوست کې دا ښوونځي د جمهوریت د مخکینی نظام د اقرا پروګرام په چوکاټ کې جوړېدل چې د دیش شو کارونه یې بشپړ شوي، خو د نظام د سقوط له امله بیا د اویا ښوونځیو کارونه نیمګړي پاتې شول. د خصوصي دن کې د شمال د شونځیو د نیمګړو کارونو د بشپړولو غوښتنه کوي چې لدې سربیر هم لسلوړي شونځي ودانې نه لري. نورحال د ازادي او مشال رډيو د خبريال نجيب لالو خيل پر راپور کې
د خصوصي دون کې خون کې اوسده كون کې د دې ولایت په مرکز ولسوالي او همدارنګ اړوندولر یو نګدي سیمو کې د اویا بابا حقوق خوانځيو د نیمګړو چارو د بشپړې دوه غوښتنه کوي چې د جمهوریت د تیر نظام د سقوط له کبله کارونه نیمګړي پاتې شوې دي. د یاد ودانې له جملې او هم د صبري او يعقوبې ولسوالي اړوند د مدخي رسمي د ګولیونس په نوم د نجونو د لمړني خوانځي نیمګړي ودانې ده چې زده کوونکي ورڅخه اله د سيوري ګټه اخلي. د یاد خوانځي دوه تنه خونکو نور شباز خان او میراجان مشال رادیو ته ویل
مکتب مو هیڅ نشته، نه مو کرکشته، نه مو پلاسترشته، نه مو کانکریټ شته، نه مو اورک چردیولی شته چې هغه کې په چردیولی شته نه برمشته. دا مونږ د خپل دی اوری دی پوره چې دا مونږ خپل جوړ کړه دا شګه مونږ کې وچواله نه راکان کرا پو
د مکتب مونږ کوم داري ورسای چینل لري په تکلیف سره مخ ما کیو بعد یې سره چې کای دی مونږ ته ترسي دا ورسای ک مونږ لره داري مونږ لره لایندای پو حفاظت کې وا بل تا تعمیر مو وخت چې ټول اړنګ ورشت ټول خراب دا
په ورته توګه د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د کوچکانو سیمې د یو بل خوانځي ودانۍ هم همداسې برخلیک لري. دا مهال د دې خوانځي زده کوونکي د ونو سیورو ته زده کړې کوي چې د باد او باران پر وخت خوانځي رخصتیږي او زده کوونکي کورونو ته ځي. د یاد خوانځي دوه تنه زده کوونکي اکرام الله او نبید الله وایي
موږ غواړو چې دا مکتب فعال شي، د سو ماشومان او محصلینو کولای شي زده کړې وکړي، ځکه بارانونه دي په ډیر مشکلات بارانونه په هیږي نور مشکلات وي ماشومان نشي کولای شي زده کړې وکړي.
موږ ژوند نن ته نو سو تاسو ته تکلیف موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته څنګه تعمیر سره ده اته حال کې موږ چې تعمیر ته شنو به تاسو نه شي ګرنه باچو ګرمه نه باچو.
د خوست د عامه اوسیدونکو غوښتنه هم له اړوندو ادارو داده چې د خوانځیو د نیمګړو ودانیو د کارونو په بشپړولو سره د دې ځای د زده کوونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست یو اوسیدونکي نصیب وویل
خوست کې ډیر مکتبونه دي چې هغه نیمګړي پاتې دي، بعض رنګونه پاتې دي، بعضې کړکۍ پاتې دي، بعضې د موږ رکاندو تور پاتې شوی دي. کدا ټوله پراشی نو شاګردونو ته به یو آرامه فضا وي دي درس پوره، ځکه چې څومره فضا آرامه وي دومره ښه درس زده کواشي.
بلوري ته د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین مني چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د شاوخوا هغو او یو خوانځیو د ودانیو چارې چې د تیر حکومت پر مهال کارونه پیل شوي تر اوسه دوی ته نه دي تسلیم شوي او نیمګړي پاتې دي. د خوست د پوهنې مرستیال خیرګل خیرخوا وایي
په تیر جمهوریت دور کې د اقرا برنامې د ولسی تړون په چوکټ کې جوړ شوی وو. یو بازه او یا پسدا او یا سلنه کورم شوی دی، بازو اتیا سلنه کورم شوی دی. د موضوع مخت مشرانو سره سوال دی، ان شاء الله مشرانو پرتون کې خپل پریکړه په دی باندې
یاد دیوی. په خوست کې شاوخوا درې لکه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي، خو د نور افغانستان په شان دلته هم له شپږم ټولګي پورته نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. په ټوله کې د ښوونځیو د ودانیو مسلکي ښوونکو او تدریسي کتابونو کمښت او زده کړو ته د ټولو سیمو د نجونو او هلکانو نه لاسرسی په خوست کې د ښوونیز بهیر په مخ کې د مهمو ستونزو په توګه ګڼل کیږي.
د پکتیا کاروانګر وای سشکل په دې ولایت کې د هندوانو حاصلات شدي خو په کورنیو بازارونو کې نرخونه ټیټ دي. هغه د کرنیسو پیداوارو د ډېرېدو یو علت د دوی سمکو ته د وبخور د ساسکول سیستم برابرول بولي چې لږو وبو ډېره ګټه ترلاسه کوي. جزئیات په دې راپور کې
د پکتیا کاروانګر غوښتنه کوي چې د دوی د هندوانو حاصلاتو ته په داخله او بهر کې بازار موندنه وشي. پکتیاوال کاروانګر زیاتوي تر په خوای د هندوانو سګنی حاصلات خدي، خدا چې هندوانو سره هم محاله د نورو میوې سزنم دی نو پیریدون کې لګدي او دوی ته پکې د تامې سره سمګټه نه پات کیږي. د پکتیاوال د زرمت د سیمې او کاروانګر ضیا الرحمن مشال رادیو ته ویل
د بازار موندنه لپاره به دوی ته په تلاش وکړي، لار را تخلاصی کی دی بازار دی پروژ دی پارا دوی مونږ ته مخه پیدا کی دی نور هیوادو سره لکه خصوصا پاکستان سره د سګل مونږ انوانې پاکستان د بارول بیا مشکلات دی خامہ خرازی لارو کی د غلام خان لار بند اسوا او دی مونږ موټر انوانه پکې ولاړه دوش په غلام خان بارډر کې وکړې دی غجن سپر تر اتاو کې شارې نو باندې مور لګ خرل خلاصې په لار باندې کله خلاصې لار ته لاړه دوش په الته ودرې ده هغه سکل بانو ته رسیدې پاکستان ته تقریبا 1,15,000 روپے مون بنام را وصل مون تر باقی سولو
په پکتیا پکتیکا خوست او لوګر کې د هندوانو کار تقریبا نه وای دی او په خو د بازارونو ته هندوانی لری ولایتونو راوړل کیدی خو کاروباریانی وای خلک اوس مهال د نورو سیمو په پرتله د دې سیمه هندوانی ډیره خوخوي د پکتیا ولایت اوسیدونکو رضوان الله وای
دومره ښه هندوانه ده چې تیرم بکندوس نه هندوانی بروالې ز خپل ډیره وری امي اوس سوچ دے کدے سے کندو سندونو تے موتی ورکڑی وی ډیره خاین دوانا دا خخوان لري خرنګ لري
سره لدی چې د کال په بیلابیلو فستونو کې په افغانستان کې په ډیر اندازه میوه او ترکاری ترلاسه کیږي خو د ساتنې د امکاناتو د نشتون له کبله بیا هماغه میوه او ترکاری بې موسمه له پاکستان، ایران، چین او نورو ګاونډیو هیوادونو واردېږي یو بل کروندګر اسماعیل وایي
هندوانه خو پیسې نورو مارکیټو ته وړاندې شي دا خو داسې یو شی نه ده چې دا اوس وساتل شي موږ خو داسې شی نه لرو په دې هغه کې چې موږ ساتنې ترتیب نشته دلته چې موږ وساتل هندوانه وساتو هندوانه خو چې ورسېدله تر 15 ورځو نه زیات مقامات نه لري ساتنې لپاره پیسې دي ته شتورونه برابر شي سیستم برابر شي د هر څه لپاره کنه موږ دلته اوس مثال خبره کچلو کړو بل شی کړو چې ساتنې شی نشته ساتنې موږ وساتو
د کرنې په برخه کې په پکتیا او په ټولو سیمو کې په خوای ولوی ستونزه د دایمي اوبو نشتون او چې له کابلې کرنیز فصلونه ضایع کېدل خو د کرنیزو چارو د ماهرینو په وینا چې اوس د ځمکو د اوبولو لپاره د ساسکو د سیستمونو په برابرې دوسره د اوبو په لګیدو کې 90% سپما شوي او تر پخوا کمې لګیږي د کرنې ادارې یو استازي عزیز الله کریمی وویل
د قطري سیستم حکومت خګنې شې دی هغه د شي د خاورې د فرسایش نه سول ایرجن چورته وي دوغه مخنی هم کوي او د بشری قوه په دې کې ډیر کم استعمالیږي یعنی یو کس کولی شي تر 500 جرب یا تر 1000 جرب زمکه پورې دی هم یو کس کولی شي د اوبو ابیاری پیو کې ایریګیشن پیو کې او همدارنګه د امراض او د افات د کنټرول د مخنیوي ډیر اسانه په دې طریقې کیږي او بل د حاصلاتو د کیفیت او قیمت له لحاظه ډیر مثمره تمامیږي
یاد دیوی انګور انار خربوزه هندوانه الوچه مڼې زردالو بادام زنغوزی نارنج او مالټه د افغانستان په هغو میوو کې دي چې حاصلات نسبتا ډیر وي خو په دې ځای کې تر یوه بریده د نړۍ نورې شنې او تازه میوې هم کرل کیږي چې د هغو پایله هم ښه بلل شوې ده د هیواد په کچه د نورو تازه میوو په پرتله بیا د پکتیا مڼې ډیرې مشهورې دي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم آزادی ګوتا افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخت ده مخکې ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده اوس خو دغه د ټول دنیا ماجر راشړي پاکستان راشړي ایران راشړي د موږ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې د ملکونو باندې فشار واچي د ماجر یو دم روا نه باسي دی پتا دی خو هیڅ زمينه ورته نه لري دوه کال کېږي زه مسافر د پاکستان راغلی یو روپې کار ما په افغانستان کې نه دا کړی کله یو خامنډه کله بل خو ایران ته لاړو بیرته ریپورت کو دی خو راغلو راویلې ګلو او دا خلک هیڅ زمينه د کار د فار نه لري نه کوم برنامه لري نه خل لري اسی وای دا به ما ماجر سره کو دا بو کو دوه کال کې زرا غره ما هیڅ نه حکومت ما سره نه دا کړی دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمينه نه سي مساعد کوله کار نشته دا به سي کار زمينه مساعد کې بیا خپل ریشه راولي ترزوې مامازوې کاکازوې د انډیوالز شاور سره په دا شل کال غوبل سره کړی نو دغه د پاره بس بیا هغه خلک راولي کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري هغه بیچارهګان که ماجری او که غیر ماجری همدغه سه بدبخته ګرځيږي په افغانستان کې هیڅ زمينه د کار نشته ده هیڅ زمينه دوه کال کېږي زه د پاکستان راغلم یو نیم کال دوه کال بوتي زه پکې 15 میاشتې د ایران ته لاړم بیا ریپورت سولم بیا لاړم 15 میاشتې مې تیرې کړلې بیا را ریپورت کړو اوس خدای راسي بيخي نوې زشته نه خشته نه بشته په افغانستان کې هیڅ زمينه د کار نشته دومره مشکلات سره خرج مخامخ دي سید اندازې نه اخوا ته وتلې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو محترمینو دایو چې جوړ او روغ خوش خوشاله بس نو په افغانستان کې پیلن بیکاری خاصه بيخي په لوړ اندازې خلک ډیر بیکاره دي خوړې نست کاربارونه نست ټول ټاپ ولاړ نو لږه لپاره چې باید د حکومت تخواسه خې ترتیب او برابر سنو ډیر بشي نو د افغانستان کې څوک په چاپ سر نه ګرځي عام خلک ګر څوک پر سر وي خلک ډیر لیدلې عام خلک نو وس نه لري چې د ماشام مو چې ډوډۍ او شلمبې برابرې کې بیکاری کا چې په لوړ د ځوانان بیکار دي دا خلک چې بیکار سي دا بیا اړ خواته مخ کې غلام کین ترتیب بیا د پیسو لپاره کې نو دا کچیر خلک د لپاره حکومت یو کار د پاره شی ترتیب ورته برابر کینو ډیر بشي. مننه، السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. آزادی رادیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه سلامونه ونه کې هیله مې مونږ تر نو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ وسی او خپل مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس وایم. په دې هیله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په افغانستان کې د اسلام دراتلو څخه ورسته خپلواک حکومتونو په حق لدی. دا چې د اسلام دراتلو څخه ورسته په افغانستان کې کوم خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي او حکومت کوي. د هغو جملې څخه طاهریان او سفاریان و چې نن به موږ او تاسو طاهریان او سفاریان وپیژنو. لومړی راځو طاهریان. طاهریانو ته دغه کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل شوی دی چې دی بیا اسلام د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندجان اوسیدونکی دی او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بدلیتوب ترلاسه کړ بیا دی د فوشنګ د بنا مشری حمد ته وسپارل سو چې د دې څخه ورسته به دا مقام د دې په کورنۍ کې پاتې سو او طاهر هم د ځواني په شروع کې هم دا وظیفه درلوده. طاهر د دوو وړو ترمنز یعنی د امین او مامون ترمنز هغه کوم د اختلاف مسله چې و په دغه اختلاف کې به د عباس دغه د عباسی مامون په لوي کوله او د هغه پر طرف باندې و چې بیا د امین د وجل څخه ورسته د مامون خلافت زمينه برابر کړه. که څه هم طاهر ورسته لدی چې دی د عباسی خلافت په عباسی خلافت کې لوړ مقامونه ته ورسېدی او په لوړ مقامونه کې وظیفه درلوده خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامور د مامون د ورود یعنی د امین د وژلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نسی او په همدغه دلیل بیا د نه غوښتل چې دی ډېر وخت په بغداد کې تیر کړي. د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون په راتلو سره دا چې دی د خراسان څخه بغداد ته راسي د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و ترڅو هغه د عباسی خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاڅونونه شاید وسی هغه پاڅونونه دی وځپي. نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو ښه کس طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي ترڅو په بغداد کې پاتې شي. د بلې خوا بیا دا نه غوښتل چې دی خپل دغه کس په بغداد کې پاتې شي ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و دا چې د هغه د وژلو په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نسی. نو لدی عمله بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري. اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی پښتون کې د عباسی خلافت ضد پاڅونونو څخه خوندي پاتې کېدله. یعنی کله کچیرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس اوسي نو دلته عباسی خلافت پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کیږي دغه سیمه باید دغه پاڅونونو څخه خوندي پاتې وي. بل دا چې طاهر د مامون د ورور امین او په عباسی خلافت کې د امین د نور پلویان په وژلو په بغداد کې ځان ته د اوسېدو ځای نه لیده دا چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼله چې د بغداد څخه لیرې سي. او د دې تر څنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړې عوض یې ترلاسه کړي او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 208 قمري کال کې یا په 1208 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې یا د ذوالقعده په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او په دې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېدي. راځو د طاهر زامن ته. د بغداد د دربار سره د طاهر د زامنو اړیکه د طاهر په پرتله ډیر شوې او د طاهر د مننې سره سم د زامنو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګ په خراسان کې شمنصبونه ترلاسه کړل. په افغانستان باندې د طاهر زامنو 55 کاله واکمني وکړه، خو دغه واک د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کړي، چې بیا وروسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پراختیا د طاهریانو د دولت د لمنځه وړلو لامل وګرځېدی. او د دې کورنۍ وروستنی واکمن یا سړی چې و هغه محمد بن طاهر په نومو په 295 کال کې د یعقوب لی سفاری د خوا نیول کیږي او نوموړی بیا په همدغه زندان کې خپل سابه باسي او مړ کیږي. ورپسې حکومت د چې طاهریانو څخه واک سفاریانو ونیوي. راځو اوس د سفاریانو په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي. یعقوب د سفاری حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یو یې عمر، علي او طاهر و، دې درې سره د لیس زامن و. پلار یې په سیستان کې د سفاری یا ټټاري په کسب باندې پوخت و، یعنی پلار یې د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رامنځته کیږي د همدغه عمل بیا د دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کیږي او په دغه نامه باندې دوی مشهور کیږي. یعقوب لی سفاری بیا د عباسي خلافت د خوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 215 هجری قمري کال کې مړ کیږي او دغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنۍ ډګر تر ننوځي او ډګر د واکمنۍ ډګر تر راځي، چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څنګه څه شي وي او د دې تر څنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوې و دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړه، یعنی تر ډیر وخت پورې دغه اړیکه پاتې نه شوه. دا ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده او د نوموړي د اطاعت په حق لایې هم شک درلودي. نو همدا و چې بیا په 211 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي امزان تر وغوښتل او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاری مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لرې کړي. دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاسونونه رامنځته کړل، یعنې د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاسونونه رامنځته شول. د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ سي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانهر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن و، یعنی عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي، د امر سفاری ویرې نور هم ډېر کړه. یعنی دغه د سامانیانو واک د لې سفاری ویرې ډېر کړل، د بیر زیاته سور نه هم دغه عمل بیا د مقابلې لپاره ځینې امدګیانی ونیولې. په 218 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنې په وړاندې جګړه وکړه، خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل سامانی د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه او امیر اسماعیل سامانی نوموړی بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته ولی او هلته بیا د زندانی سو. بیا په 218 کال کې دی وژل کیږي. د داسې خورسته بیا د سفاریانو پاتې خلک یو پیړی په سیستان کې واکمنی کوي، یعنی د دمرین څخه خورسته ځینې هغه خلک چې د سفاریانو په حکومت کې پاتې کیږي هم هغه خلک یو پیړی په سیستان کې واکمنی کوي. او د دې ورسته مشر د خلف ابن احمد په نامه 304 څخه تر 399 قبل کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوی لخوا وژل کیږي او د دمرګ څخه وروسته بیا واک سلطان محمد غزنوی ته رسیږي. راځو د طاهریانو او سفاریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ چې و هغه کرنه و، یعنی زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد د دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرنه باندې ولاړ و. د کرنې کار ته پاملرنه د طاهری مشرانو په خاصه توګه بیا د طاهر د زوی عبدالله د مهمو اقداماتو څخه و، یعنی دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډیره پاملرنه وسوه. او ځکه پر دې سربېره پر دې چې د کښتونې د لمنځوړلو په برخه کې د خپل عسکرو مخه ونیوله، د کرکیلې د شوالې لپاره ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول چې دا د دې لامل سو کرنې ته ښه پاملرنه وسي او اقتصاد پر همدغه کرنې باندې ولاړ وسي. عبدالله بن طاهر د اوبو لګولو د سیستم د جوړولو لپاره ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی بن زها ګردیزی هم د هغه د راپور له مخې د خراسان ټول فقها سره راټول کړل او د هغو څخه یې وغوښتل چې د اوبو د لګولو په برخه کې شرعي موازن وضع کړي او دوی بیا د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکئ چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد ښودونکي دي. یعنې دا ښکاره کوي چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی و. دغه ذکر شوي کاریزونه بیا زیاتره د پردي یا بهرنیو یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او د منځه وړل. همدارنګه عبدالله بن طاهر په توصیو سپارښتنو کې د شهرونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په هکله سپارښتنې سوي دي او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ورور د سیاست پلوي وو او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالی راغلی او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بیلابیلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې، د سیستان خرما، د بوست زعفران او د بلخ او مروی انار ډیر شهرت درلودې په دغه وخت کې او زموږ هیواد ته ډیره شتمني برابره کړه. سفاریانو د پاچاهي ډیر وخت په جګړو او همدارنګه د سیمو او ولایتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تیر سو. د هیواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال وو او د غوره وګڼل چې فارسی ژبه باید عربي ژبه او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کېږي چې یعقوب سفاري د پیغامونو مدیر مسؤول محمد بن وسیف سگزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي او د یعقوب په ستاینه کې یو سفاري قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله او د طاهر یو زی طلحه په خپله د عربي ژبې د نحوي عالم وو او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډیر مشهوره وه. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې د اسلام په راتګ سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي، د هغو د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په هکله وویل. دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسېږي، دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواک څوک وو، یا لومړنی کس چې د دغه واکمنۍ بنسټ ایږدي هغه څوک وو، وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسېږي، کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي، او په دغه دوره کې زموږ هیواد اقتصادي حالات څه ډول وه، په فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل. د دغه ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او تاسې به د دغه شیبې اوس موږ ملتیا کړې وي، او د دې ترڅنګ په دې هیله چې د دغه لوست د هرې موضوع څخه تاسې ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو، د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسې معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل. تاسې هم د دغه لوست څخه وروسته څو څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې واورئ، تر څو تاسې د دغه موضوع اړوند شه معلومات لاسته راوړئ او په داسې باندې شه وپوهېږئ. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه پورې چې یو بله نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تر هغه وخته پورې تاسې هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې شه وپوهېږئ، ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي، هر لوست مخکېنی لوست سره تړلي دي. نو که چېرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهېږئ، راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پېچلي اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درسه پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ. تر راتلونکي درسه پورې چې بیا یو نوې او د همدغه درس پورې تړلې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خپرونه.
دله مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه ونه کې هلمې ونه اترنو سکون کو هله د چرغ او جوړ بیا ستا وخت په مو تر دې محله په خیره رسولي وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغ لاس تویم کې نه دا چې د تل په سر تر ورځ هم د لوست را خره نشي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوعات څخه کاټه واخلي. د مو موضوع د امیر شېر علي خان د دویمې پچهي په حق لده چې دوهمه پچهي ته څنګه دوهم سلواري امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د هغه دویمه پچهي دوران ته راول دي. نو راز خپل درس پیلو د امیر شېر علي خان دویمه پادشاهي. امیر شېر علي خان په 1918 میلادي کال په پای کې په ششګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمنځ څخه وروسته کابل ته داخلي شو او دویم ځل سلطنت ته رسیږي. په تېر لوست کې موږ دا وویل چې امیر شېر علي خان په 1918 کال کې د ششګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان دغه دروس قواوی سره یو ځای کې سره مخامخ کیږي او دلته جګړه رامنځته کیږي چې دغه جګړه په پای کې سردار امیر شېر علي خان واک ته رسیږي او د دوی ځل لپاره د سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلي دو سره. نو هغه لومړی خپل مرکزی حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته امیر شېر علي خان چې خپل یو روشن فکر او نوښتګر سړی وو د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی و چې افغانستان ته د نوي تمدن راتګ هم د اروپا د صنعتي انقلاب پیلېږي او امیر شېر علي خان د مشهور فیلسوف او په سید جمال الدین افغان د لارښوونې په امکنیول سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوونې څخه په خپل اصلاحاتو کې کار اخیستی او د برتانوي هند څخه هم لیدنه وکړه. په برتانوي هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمېر اصلاحات د امیر شېر علي خان هڅوي او په ځینو کارونو کې هغه دغه اصلاحات چې رامنځته کوي اول په اداري برخه کې ده چې حکومت یا اجرایه قوه رامنځته کیږي. په دغه وخت کې چې دغه حکومت یا دغه اجرایه قوه پر اساس کې بیا سید نور محمد شاه فشنجي صدر اعظم سپهسالار حسین علي د دفاع وزیر او ارسلان خان د بهرنی چارو وزیر عصمت الله خان د داخلي وزیر حبیب الله خان وردک د مالیه وزیر محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه حکومت یا دغه اجرایه قوه کې وټاکل سو. کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړ سو او پر دولتي چارو باندې خبرې او تصمیمونه ونیول سو. په دې برخه کې بیا امیر شېر علي خان یو لکسیزه منظم پوز یې جوړ کړي د پوزي از دکړو ورسته به هغه ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم اغوسته چې پاتو پوزي مرکزونه کې بیا دغه پوز ځای پر ځای کړي. په اقتصادي برخه کې بیا د ملداري او کرنې بخه کې ډېر پاملرنه وسوه. ځینې اصلاحات رامنځته کړه هغه سره چې هغه خلکو د هغه ته ډېر اړتیا درلوده صنعتګرانی هڅول کېدل تر څو هغه سره کیفیت او کمیت دواړه پورته شي. د فرهنګ په برخه کې عنعنوي شوانه روزنه چې په مخ کې په جماعتونو کورونو کې تر سره کېده یعنی یو عصري زده کړې نه وي. هغه مهال شوانه روزنه په خلکو کې خلک په جماعتونو او کورونو کې تر سره کول. نو په دغه وخت کې به د شوانځي په جوړولو سره عصري شوانه روزنه باندې بدل شو یعنی نو شوانځي جوړ شول او تعلیم او شوانه روزنه په عصري ډول سره په شوانځي کې تر سره کېده. ملکی او پوزي شوځي هم جوړستولې د کابل په بل حصار کې مطبوعات تاسیس وچی د لومړي ځل لپاره د شمس النهار په نامه جریده په میاشت کې په شپږ سو مخونو دوه واره چاپېده او ځینې معلومات رسالې او اصولنامې هم په هغه کې چاپېدلې. تر څنګه پوستي ټیکټ هم چاپ شو د پوستي خدماتو لپاره هر ځای کې پوستخانه جوړستولې هغه فعال شولې او د امیر شېر علي خان د واخ اصلاحات د دولتي چارو پر ټینګ او تر څنګه د اقتصاد په وده باندې ډیره اغیزه درلوده د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته د خلکو په ژوند کې. راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم یرغل ته چې پر افغانستان باندې انګلیسیان څه ډول دوهم واره حمله کوي. په هند کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استاد صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کوم خاص پایلې ته ونه رسیدلې. په هند کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استاد چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نومېدې دغه ترمنځ کوم خبرې جریان درلودې دغه خبرې کې خاص پایلې ته ونه رسیدل ځکه انګلیسیانو په افغانستان کې پر خپل تلپاتې استاذ باندې ټینګار کوي چې دی د دوی استاذ په افغانستان کې تلپاتې ووسیږي او همدلته پاتې سي، چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواڅخه دغه وړاندیز نه منل شوی او هغه ته اجازه ورنه کړه چې د انګلیسیانو استاذ په افغانستان کې پاتې سي. نو یا چې امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني، تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونو جلال آباد او کندهار ونیوي او امیر شېر علي خان هم د ناچارۍ څخه د مجبوریت څخه مجبور سو مزار شریف ته ولاړې تر څو هلته د روسانو څخه مرسته وغواړي، او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت له امله چې دی په زندان کې بندي سوی و، امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تک د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دی آزاد سي، او دغه فرمان مخکې دی چې امیر مزار شریف تولر ستا فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستی هغه په غاړه واخلي. نو دلته دی چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته په لاس ورځي، چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند او د پلار د دویمې پاچاهي پر تخت باندې د هرات او کندهار په خلاصون کې ډېر مهم رول درلود، او د افغانستان خلک د هغه په زندانی کې دوه سره او د دې تر څنګ د شهزاده عبدالله د ولیعت په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډېر خوابده او خوشحالي وه، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوښوي او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغي باندې اخته سوی و. انګلیسیانو هم د افغانستان د نیولو او اشغال لپاره لاس په کار سوي و. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې ټول او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه نو امیر محمد یعقوب خان په 1399 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی، او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرني چارو وزیر داوود شاه خان سپه سالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجران په واسطه تر څارنې لاندې نیول سوی و. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړ، یو غوښتل یې چې افغانستان انګلیسیانو ته تسلیم او د انګلیسانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې تر څنګ د کندهار حاکم سردار شېر علي خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې سي همکاري درلوده. انګلیسانو بیا د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل یې چې د امیر سره خبرې وکړي، نو د امیر خسر یا سردار یحیی خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تېښته کړې و یا کشمیر ته تېښته دلیو، د هندي منشي بختیار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی، او انګلیسانو د دغه دوه مطلبونو سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنی کورام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بل دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست نفوذ او اغیزه ولري. هندي منشي بختیار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبوره کړي چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1399 میلادي کال کې د ګندمک شرمول کې معاهده د انګلیس استازي لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون ابزا سو، او د دې معاهدې پر بنسټ باندې کورام لډي کوتل څخه بیا تر خیبر درې پورې، سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برتانوي هند برخه وګرځېدل، او د انګلیس استازي هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استازي کیوناري هم د خپل ساتونکو سره کابل ته راغلي. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردیو لاسوهنه ولیده، چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپله دیني او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کور باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فورورډ د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ولادین محمد بشقالب او صاحب جان ترقی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم په نورو سیمو کې د انګلیسیانو پر ضد باندې حملې شروع کړې. د دغه مشهورو جګړو څخه یو هم په کندهار کې د بیوان جګړه وه چې د امیر شېر علي خان د زوی سردار غازی محمد ایوب خان په قرباني سره په 1399 میلادي کال کې د جولای پر 28 نیټه په هغه کې انګلیسیانو د بیوان په دشت کې ډېره سخته ماته وخوړه او درنه تلفات هغه ولیدل چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسیانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده. یعنې په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده او ډېر مهم رول یې لوبولی دی. لکه څرنګه چې د ځواني ملالۍ مشهور حماسه چې هغه د بیوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودي، بلاله بیوندی په دغه جګړه کې حاضر او کله چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکي یعنی د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ و کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوی او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې بلاله بیوندی په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې ویل چې د غازیانو جنګي روحیه یې ډېره پیاوړې کړه او هغو ته یې نور هم د جنګ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړې او په پایله کې مجاهدین بریالي سوه چې بلاله بیوندی د دوو د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیانو روحیه ورکړه. مثلا د هغه یو بیت خیال په د یار خیال خال به د یار په ویډیو کې چې د شینکی باغ کې ګل ګلاب وشربې د کپا بیوان کې شهید نسوي خدایي جلاله یې بیرنګی ته دي ساتله. د هغه صوبای ته چې ملاله بیوندی په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکي افغان شهید کیږي دغه بیرغ ملاله بیوندی په لاس کې نیسي او دغه صوبای ته دا وایي چې دغه بیت په اوریدو سره غازیان ډېر د جنګ کولو یو شدید روحیه پیدا کوي، پیاوړی کیږي او جګړه شدت پیدا کوي چې په پایله کې مجاهدین بریالي کیږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې ترڅنګ په کابل کې هم د انګلیسیانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته راورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ. انګلیسانو د مجبوریت د مخې د امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندی او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل یې د امیر عبدالرحمن خان لپاره پرېښودی او په د دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزي دولت جوړ شو. نو په دې توګه انګلیسیانو ماته وخوړه، د افغانستان څخه ووتل. هغه کوم انګلیسي استازي چې دوی د تلپاتې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړي و تر څو دوی د تل لپاره په افغانستان کې واوسېږي، هغوی د افغانستان وزي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزي دولت جوړېږي. تو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاور به مګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. تر نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانۍ رفس پرم ښه وخت ولرئ. شه چاري
شمال مخمسی گرو شیرین جانان مثل مسافرو زمان زمانی او الله خبرو شیرین جانان مثل مسافرو خدایا هم دمرا می پکار بچی جونده ده جڑا زکر عزیز رو می نره ده خالی مدا شراد نست زیده جڑا زکر عزیز رو می نره ده جڑا زکر عزیز رو می نره ده